رادیو آزادی.
السلام علیکم دوستانو، غرمینه مخکې لس بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې لویدیس رسنۍ د ناټو د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي د خپل جمهوری ریاست په لومړیو څلیرویشتو ساعتونو کې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه او د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو پیخو او تحولاتو په باب په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرچکو ته. جرمنی په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د ایساف په هوایي برید کې شپږو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته، او هند په بریالیتوب سره د مریخ په مدار کې یوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کړې ده. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم وایي چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. انګلا مرکل پرون د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دا ژمنه وکړه، او هغه ته د ولسمشر په توګه د انتخاباتو د انتخابېدو مبارکي ورکړه. مرکل ویل دا اوس مهمه ده چې افغانستان له امنیتي او اقتصادي پلوه پیاوړی سي. د جرمني صدر اعظم اشرف غنی احمدزی ته د جرمني د سفر بلنه هم ورکړه. هغه درې افغان پوځي افسران چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې د روزنې پر مهال ترې تم سوي وو، اوس د مهاجرینو د دفتر په توقیف کې دي. دغه درې پوځي افسران د شنبې په ورځ ورک شول، او بیا د دوشنبې په ورځ د کاناډا سرحدي ځواکونو په داسې حال کې ونیول چې د کاناډا لور ته اوښتل. د امریکا د مهاجرت اداره وایي چې دغه درې تنه د مهاجرت له قوانینو په غلط استفاده تورن سوي دي، او له امریکا به وایستل سي. چارواکي وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفین وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید پرون د یادې ولسوالۍ په مرکې خیل سیمه کې سوی، او په وژل سوي کسانو کې د طالبانو یو پوځي مسؤل هم شامل دی. د یو بل خبر له مخې د کندوز امنیتي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یوې سترې چاودنې مخه نیولې ده. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویاند سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تیر شپه ناوخته په چاودیدونکو موادو بار یو موټر چې غوښتلې د کندوز ښار ته ننوځي ونیوی. شغل حسینی وایي د دغه پیکپ ډوله موټر ډرایور تر پیژندل کېدو وروسته د تیښتې هڅه وکړه، خو د پولیسو په ډزو ټپي سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان د محبس زندانیان وایي د یو شمیر هغو زندانیانو روغتیایي حالت ښه نه دی چې له درې ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دغو نږدې 500 زندانیانو چې شونډې ګندلې نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. دوی وایي د ولسمشر حامد کرزي له هغه فرمان څخه نه دي برخمن سوي چې له مخې د یو شمیر زندانیانو د بند موده راکمه او ځینې هم باید خوشي سي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ ډېر شپوله، یو یورو 3 افغانۍ 40 شپوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ ډېر شپوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 شپوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 شپوله، او زر پاکستاني کلدار 550 افغانۍ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ویل په لبنان، سوریه او عراق کې به د ستونزو د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هر راز ملاتړ وکړي. اولاند پرون د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د غونډې په ترڅ کې دا خبرې وکړې. د خبرو په پای کې چې 40 دقیقې دوام وکړ، د فرانسې ولسمشر ویل دواړه ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه سره شریک کړل، او د دواړخیزې همکاري پر مسلې خبرې وکړې چې ممکن د اټومي لانجې په برخه کې له موافقې وروسته پیل سي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي لانجې په برخه کې خبرې له څو میاشتو راهیسې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې تهران د سنترفیوژونو د کچې له ټیټولو سره مخالفت کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه شایي د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د افراطي ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې یا پوځي او یا هم لوجستیکي مرسته وکړي. اردوغان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وروسته تر دې دا خبر وکړی چې په سوریه کې د داعش او نورو جهادیانو پر ضد هوایي بریدونه وسول. کله چې له اردوغان څخه پوښتنه وسوه چې څرنګه به په دې عملیات کې برخه اخلي، د ویل په دې کې هر ډول ملاتړ کېدای سي، پوځي ملاتړ، سیاسي ملاتړ یا لوجستیکي ملاتړ. اخو د عراق په مرکز بغداد کې موټر بم چودنې لشتر لږه څوار لستانه وژلې او تر ډېر شو ډېرې ټپیان کړي دي. پولیس وایي موټر بم پرون د بغداد په ختیځ کې د صدر د شیعه مشت سیمې په یو تجارتي سیمه کې وچاودید. د اسلامي دولت وسلوالو په بغداد کې د شمیر ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په نیویارک کې یوې محکمې د تروریزم په تور د اسامه بن لادن زوم په عمري بند محکوم کړ. مخکې تر دې چې پرون سلیمان ابو غیس په دې سزا محکوم سي، ده وویل چې دی نن دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې پرته له خدای له چا بخښنه وغواړي. ده د مارچ په میاشت کې دا منلې وه چې کله دی د القاعده ویاند و ده په هغه دسیسې کې شرکت کړی و چې امریکایان ووژل سي. د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته دغه کویټي امام د ویډیو فلمونو له لارې خلک القاعدې ته جذبول. ابو غیس په ویل چې د الوتکو توپانی بریدونه باید ونه درېږي. د آذربایجان چارواکي وایي چې دوی د قفقاز سیمې شپږ ویشت کسان نیولې دي چې شک پرې کېږي چې دوی په سوریه او پاکستان کې له وسلوالو سره یو ځای کېدل. آذربایجان چې د امریکا متحده وایي چې دا کسان پرون ونیول سول. د آذربایجان د ملي امنیت وزارت وایي نیول سوي کسان د غیر قانوني وسلو په کاروبار، د وسلو او مهماتو په قاچاق او یو شمېر نورو تورونو تورن سوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول سوي چې آذربایجان ته بیرته تللي وه. که دا کسان مجرم وپېژندل سي، د آذربایجان له قانون سره سم به له شلو کلونو تر عمري بند پورې محکوم سي. د راپورونو له مخې په سوریه کې تر اوسه تر سلو ډېر آذربایجانیان د وسلوالو په ملاتړ په جګړو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وویل چې د اوکراین په کړکېچ کې د وژل سوو کسانو شمېره تر 3000 اوښتې ده. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ایوان سیمونوویچ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د سپتمبر تر 28 نیټې په اوکراین کې د وژل سوو کسانو شمېر 3543 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړې چې د وژل سوو حقیقي شمېره به ښایي ډېره لوړه وي. په دې شمېره کې د مالیزیایي الوتکې 298 قربانیان نه دي شمېرل سوي. د اوکراین د حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د 15 میاشتو په موده کې د وژل سوو کسانو مخکینی شمېره 2600 ګڼل سوې وه. او وروستی خبر دا چې هند په بریالیتوب سره د مریخ په مدار کې یو مصنوعي سپوږمکۍ ځای پر ځای کړه. د چهارشنبې په سهار کله چې دا سپوږمکۍ د مریخ په مدار کې د 15 دقیقو لپاره وګرځېده، نو هندي ساینس پوهانو په چغو او چکچکو سره خپلې خوښۍ څرګندې کړې. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لویدیز رسنۍ وایي د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي چې د خپل جمهوري ریاست په لومړیو 24 ساعتونو کې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د قانونو د امنیت ټینګولو لپاره لازم اقدامات په پام کې نیولي دي. په ننګرهار کې د بشر حقونو خپلواکې ادارې په ختیځه سیمه کې د وګړو د حقونو د خوندیتوب په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. په کندهار کې ښکار د مرغانو او وحشي حیواناتو نسل له منځه وړي.
دلته خلک راځي دا نمونه نمونه حیوانه جنمونی او ښکار خو بیا مشتراوي بیا دلته دا شوکیه راځي موږ یې خرڅوو.
د نور رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اورئ.
له مزایرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
آسیایي به څه کو؟ نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اشرف غنی احمدزی غواړي چې خپل جمهوري ریاست په لومړیو 24 ساعتونو کې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دغه تړون له ناټو ورته موافقې ته لاره هواروي او په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي ویل چې له دې سره دوی ډاډه شول چې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو پر پروګرام کار وکړي. په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد احمد شیبر رپورټ لري.
د ناتو یو جګپړی ډیپلوماټ وایي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا راتلونکي اونۍ لوړه وکړي او بیا به په څلورویشت ساعتونو کې هغه اسناد لاسلیک کړي چې له مخې بهرني ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. ناتو دا پلان لري چې د روان کال تر اخیره په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورسوي او د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو ماموریت پیل کړي څو په دې ډول افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. خو د ناتو دا پلان هغه وخت له سوال سره مخامخ شو چې ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اسارېدو قانوني پاڼې او د ناتو ځواکونو د پاتېدو اسناد لاسلیک نه کړل. اشرف غنی احمد زید اکشن بی پورس د ملي وحدت د حکومت د تړون له لاسلیکېدو وروسته ولسمشر منتخب شو او د رویټرز اژانس په وینا له دې سره هغه خنډ لري شو چې له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره د امنیتي تړون او له ناتو سره د پوځي تړون د لاسلیکېدو مخې ته پروت و. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او له محتوا څخه یې اشرف غنی احمد زی خبر دی، نو په کار ده چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړي.
محترم غنی احمد زی مشخص د کرزی د خوا د مامور شوی و چې په دې تړون باندې کار وکړي د امریکې سره همه جانبه صورت سره. نو دوی تقریبا اته میاشتې په دې کار کړی دی او د اعلان کو په موږ وخت چې موږ اتیا فیصد یو والا مسوده ترتیب کړی ده چې په دې باندې شل فیصد نورې کرزی ته پاتې ده چې هغه پرې امانه وکړي او امضا شي. هغه ته ننه تړلیدلې وه، نو دی په ټکي په ټکي د هغې نه یوازې خبر دی بلکې خپله مشترکه جوړه کړې ده امریکې خوا سره.
ټاکل شوی ده چې د اشرف غنی احمدزي د لوړې مراسم راتلونکي دوشنبې ترسره شي. د ناتو جګپړي ډیپلوماټ خبریالانو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخلي په بروکسل کې پرون وویل، په دې حساب به موږ راتلونکي سه شنبې د راتلونکي کال د ماموریت په برخه کې ډاډه یو. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې نږدې یو څلوېښت زره پوځیان شته چې درېیمه برخه یې امریکایان دي. راتلونکی کال به تمه ده چې 12,000 بهرني عسکر په افغانستان کې وي، چې 8,000 به یې امریکایي وي. د دوی تر څنګ به 1,300 امریکایي سرتیري د تروریزم ضد ماموریت ته ځانګړي شوي وي. د ناتو ډیپلوماتانو ویلي دي که چېرته د افغانستان د انتخاباتو لانجه اکتوبر ته ځنډېدلې وای، نو ناتو به بیا مجبوره شوې وای چې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي، ځکه چې هغه خطر یې په غاړه نه شوی اخیستلی چې راتلونکی کال غیر قانوني په دغه هیواد کې پاتې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د کورنۍ چارو وزارت داډ ورکوي چې د قانونو د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر په پام کې نیولې دي. دا خبرې وروسته هغه مطرح کیږي چې د قانونو او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی د ملي امنیت شورا ته په خپل تازه رپورت کې د قانونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قانونو د امنیت ټینګولو لپاره کافي امکانات او پرسونل په واک کې لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د قانونو د امنیت په برخه کې پولیس هر ډول ګواښونو ته ځواب ورکون کې دي. نوموړي وویل پوره چمتو دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
موږ د ځواکونو پرسونل او امکاناتو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لرو. که چیرې د قانونو د امنیت د خوندیتوب لپاره کومه اندېښنه موجوده وي او د ځواکونو له کمښت سره مخ وي، بیا هم ورته چمتو یو. موږ د عامه ساتنې د پرسونل په برخه کې له هیڅ ډول کمبود سره مخ نه یو.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قانونو وزیر په غوښتنه امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د شمال د تیلو د حوزې د لوګر د مس عینک او د هرات د سلما بند د امنیت د خوندي کولو لپاره تدابیر ونیسي. د ملي امنیت په شورا کې همداراز پریکړه وشوه چې باید د مس عینک د امنیتي قطعې سرتیري چې نورو سیمو ته خدمتي استول شوي بیرته خپلې قطعې ته ولیږل شي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د قانونو په سیمه کې د یو شمیر زورواکانو موجودیت د دې سبب کیږي چې د قانونو امنیت خراب شي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې راتلونکي حکومت ته پکار دی چې د قانونو د استخراج په برخه کې منظم پروګرامونه ولري او د زورواکانو د فعالیتونو مخه ونیسي.
راتلونکي حکومت ته پکار دی چې په اساس د خپل برنامه او ستراتیژي او پلانونو او په صلاح په دلسوزی سره په شفافیت سره استفاده وکړي او د زورواکانو او چارواکانو لاسونه باید معدنونه لوند کړي تر څو پورې چې افغانستان د ملي بودیجې د انډول په ارتباط په خپل حقوق ودرې.
په لوګر کې د مسینک پروژه چې د استخراج تړونې چینایي شرکت ته ورکړ شوی د محل لامنیتی ننګونه سره مخ ده. د غرض په لویدیز هرات کې د اوبو او برېښنا ستر بند سلما په شاوخوا سیمو کې د نامنۍ او پیښې زیاتې شوې. دغه بند چې د هند په مالي مرسته جوړ شوی د هیواد په کچه یو تر ټولو سترو پروژو څخه شمیرل کیږي. څېړونکي وایي که چیرې نوی حکومت د کانونو په استخراج کې د بهرنیو پانګونه راجلب او د پروژو امنیت تامین کړي، هیواد به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو زموږ غږل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري.
په ننګرهار کې د بشر حقونو خپلواکي ادارې د وګړو د حقونو خوندیتوب په موخه د سه شمې په ورځ یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې پکې د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، علماو او یو شمېر ژورنالیستانو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار د بشر حقونو دفتر مسؤل صبرینا حمیدي وویل چې د دې سیمینار څخه موخه دا ده څنګه کولی شي د وګړو حقوق خوندي شي او په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورسیږي.
زموږ هدف د دې ورکشاپونو د تدوین نه د دغه نخبګانو او متخصصینو او د مدني ټولنو د استازو د ژورنالیستانو ونډه د بشر حقونو په تامین کې او پر واجبولو کې ده چې د څومره کولای شي چې په خپله برخه کې په خپله غکاري ساحه کې چې دی لري د بشر حقونو په ترویج کې، د بشر حقونو په تامین کې او په تحقق کې د خپل ونډه ده کې او خپل برخه پکې وایي.
په دې سیمینار کې ګډونوالو د وګړو د زده کړې، روغتیا، مدني او نورو حقونو په اړه رڼا واچوله. وروسته په دې سیمینار کې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال ډاډ ورکړ چې دوی به د بشر حقونو په خوندیتوب کې مرسته کوي او په خبره په تیر کې د بشر حقونو خپلواکي ادارې په همکارۍ د هغو خلکو پر وړاندې مبارزه کړې چې د وګړو حقونه یې په خولاندې کړي وو.
زمونږ د ادارو سره کله کله مشکلات پیدا کیږي، د ادارې د عادي او قضایي ارګانونو نه پاسې مشکلات موجودي، خلک شکایتونه لري یا زمونږ نور د پولیسو ارګانونو نه په مجموع کې د دولت د ولسوالیونه نو بیا خوشبختانه زمونږ د بشر حقوق په هغه کې اکثر مداخله کړې ده او یو چوکاټ دی په هغه د بشر څو حقوق کې چې څه نقش راغلی دی، مشکلات پیدا شوی دی، هغه کې دوی مداخله کړې ده او راغلي دي هغه موضوعات مونږ سره شریک کړي دي او بالاخره هغې ته رسیدګي کړې ده.
د حقوق بشر دفتر د مسؤلینو په خبره په ختیځه سیمه کې د ډیرو وګړو قضیې حل کړي چې زیاتره برخه یې د عدلي او قضایي ارګانونو پورې تړلې وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د بشر د حقونو د خپلواکۍ ادارې د سیمینار په اړه مو زموږ د همکار شاه محمود شینواری ریپورت واورید. د امریکا ولسمشر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد جګړه کې امریکا یوازینه ده او د سیمې د هیوادونو ترڅنګ پلسګونو نور هیوادونه له امریکا سره په دې مبارزه کې شامل ده. د بارک اوباما د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې په ریپورت کې له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به جګړه دوام وکړي. بارک اوباما دا خبره وروسته تر دې وکړه چې امریکا په سوریه کې دننه د لومړي ځل لپاره دغه افراطي ډله په نښه کړه. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل، د دې میاشتې په سر کې ما د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړه چې زموږ ستراتیژي دا ده چې له هغه ګواښ سره چې د شام او عراق د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډلې پیدا کړی دی مقابله وکړو. ما دا په ښکاره وویل چې د دې مبارزې د یوې برخې په توګه به متحد ایالتونه په عراق او سوریه کې د دوی اهداف په نقشه کوي څو په دې ډول دغه تروریستان په کوم ځای کې خوندي پټنځای پیدا نه کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې دا خبرې کولې چې نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د وویل چې امریکا ویاړي چې له بحرین، قطر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو سره وژه په وژه ولاړه ده او د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر همداراز وویل چې په دې مبارزه کې د دغو 15 عربي هیوادو ګډون دا نړۍ ته څرګندوي چې امریکا د اسلامي دولت د وسلوالو په جګړه کې یوازې نه ده. د امریکا ولسمشر بیا په دې جګړه کې مرستندوی هیوادو ته اشاره وکړه او ویل، لالویا سره تر 40 ډیرو هیوادو له دې تروریستي ګواښ سره په دې پراخواڅو کې د مرستې وړاندیز کړی دی څو تروریستي اهداف په نقشه شي او په عراق او سوریه کې هغه وسلوال چې د داعش پر ضد جنګیږي په وسلو سنبال شي او وروزل شي. د داعش مالی سرچینې قطع شي، د دوی له ناوړه ایدیالوژي سره مقابله وشي، او له دوی سره د نورو وسلوالو د یوځای کېدو او نورو سیمو ته د تلو مخنیوی وشي. اوباما خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به دغه ګډه جګړه وخت ونیسي، خو واشنگتن به هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي څو دغه ډله ماتې وخوري.
ناجی صاحب د کابل چاپ نن ورځې مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو او د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، پرون ولسمشر حامد کرزي دولتي مامورینو ته د خدای پامنۍ وینا وکړه او راتلونکي حکومت ته یې ټینګار وکړ چې له لویدیځ سره د اړیکې وپالي، خو پام دې کوي چې هغوی یوازې خپلې ګټې پالي. د مقالې لیکوال لیکي، زموږ نوی حکومت په تیر ولسمشر باید په دې فکر وکړي چې ولې د انتخاباتو وروستۍ پروسه دومره بدنامه شوه، د پردې تر شا کوم لاسونه و چې بحران ته لمن وهله او هدف یې څه و. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي چې امریکا د سولې په راوسو کې دوه مخې لوبه کوي. په مطلب کې ویل شوی، ولسمشر حامد کرزي د خپل حکومت په وروستۍ وینا کې په هیواد کې د سولې راتګ په امریکا او پاکستان پورې تړلی وباله او ویل چې که دغه دوه هیوادونه وغواړي نو په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. محور ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي له واکه د خدای پامنۍ په وخت کې نوي ولسمشر ته یو شمېر مهم مسایل په ګوته کړل، خو په ټوله کې د افغانستان په تاریخ کې په سوله ییز ډول د واک ایک د اوسنی حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه حسابېدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر حامد کرزي د تیرې ورځې خبرو ته په اشاره لیکلي چې امریکا کولی شي چې پر پاکستان زور راوړي چې د افغانستان پر ضد له نوړې تګلارې لاس په سر شي، خو دا چې ولې پرې فشار نه زیاتوي د سترې پوښتنې دي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي، نوی حکومت باید د پاکستان په اړه له احتیاطه کار واخلي او د پاکستان په مکارۍ دوکه نه شي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ولسمشر لوړې یو اونۍ وروسته به امنیتي سند لاسلیک شي. د ورځپاڼې لیکوال لیکي، ښاغلی عبدالله د ټاکنو د دوهم پړاو د پایلو له اعلانېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې د لوړې له مراسمو وروسته به یو اونۍ کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د مشرانو جرګې د یو شمېر غړیو په حواله لیکلي چې له امریکا سره د تړون په لاسلیک کې دی باید له بیړي کار وانخیستل شي. د مشرانو جرګې غړي بیا د افغانستان له نوي حکومت غوښتي چې له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو کې د افغانستان اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو ځینې څارونکي وایي چې د خیبر پختونخوا د مرکزي ښار پېښور په ګډون د دې ایالت په نورو سیمو کې د وروستیو تروریستي بریدونو په ترڅ کې وسلوال غواړي چې خپل شتون ثابت کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړي چې پاکستاني طالبانو د سه شنبې په ورځ په پېښور کې ځانوژونکې حمله وکړه. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د نیمه پوځیانو پر قومندان بمی چاودنې ته په کتو وایي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، خو دوی اوس هم د دې وړتیا لري چې پر قبایلي سیمو سربېره په ښاري سیمو کې امنیتي ځواکونه او نور هدفونه په نښه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو پاکستاني طالبانو د سه شنبې په ورځ د پېښور ښار د صدر پر شیرشاه سوري سړک د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو پر قومندان د موټر بم چاودنې مسؤلیت منلی او دای د خپل وژل شو ملګرو غچ بللی. په دې چاودنه کې د یوې مېرمنې او یو پاکستانی سرتېری په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې دا بمي چاودنه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی او چارواکي وایي چې ښایي دا تازه برید په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وي. د پاکستان د دفاعي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د خیبر پختونخوا د مرکزي ښار پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر سیمو کې وروستي تروریستي بریدونه د وزیرستان د پوځي عملیاتو عکس العمل دی او وسلوال غواړي له دې لارې خپل شتون ثابت کړي. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه متقاعد بریګیډر سید نذیر محمد لازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
عام طور پر زمونږ میډیا نور چې کوم سرکاري ادارې دي هغوی دا خبرې ډېر یقین سره کولی چې ضرب عضب آپریشن هغه ډېر زیات کامیاب دی او بل د هغې چې کوم اثر راغې د هغې وروسته پېړه چې کوم هوا هغه ډېره کمزورې شوې ده او هغه شانتیوار نه شي کولی. نو راته ښکاري چې د هغې په جواب کې دوی خپل ځان ښودلو دپاره او بل خلکو کې دا خبره بیا منځ ته راوست خلاصولو لپاره چې را موږ په ځیبانی موجود یو موږ داسې کارلایني کولای شو نو دا غي د پاره یو دوی داسې ټارګټ پورتاک او په یو منځ خار کې وو کوچا غا ډیر خایس کې کېږي زون دی نو معلومی کې دا شي چې نوی صفبندي کیږي هغه نوی صفګندای د پاره نوی لارې تو ټاکلې کیږي او نوی طریقې او نوی ټارګټ داغي لپاره حاصلېږي
مومن زیاتوی چې وسلوال طالبان خی پرتونکو کې دا ډول بریدونه لا ډیر او په یو نه یو ډول حکومت او پوسټ ستونزې رامنځته کړي په پیښور کې د پاکستاني ځواکونو پر جګپوړي افسر دا برید په داسې حال کې شوی چې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات چې د جون په 15مه نیټه پیل شوي دوام لري پاکستاني پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه یې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون یې تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي خو سید نذیر مومن بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ د ادعا او په اړه سویل تر وخت مخکې دي او د دې عملیاتو حقیقت به هله جوت شي چې په سیمه کې عملیات پای ته ورسیږي او بېکوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي
تاسو زمون غاکله ازادي رادیو اورئ په کندهار کې ښکار د مرغانو او وحشي حیواناتو نسل لمنځه وړي په کندهار کې د بیرابیلو الوتونکو مرغانو او وحشي حیواناتو نسل د ناقانون ښکار له امله د منځه تلو په حال کې دی د کندهار اوسیدونکي له دولت غواړي چې د کار مخه ونیسي محمد صادق رښتینی په ریپورت لري
تر جګړې مخکې د کندهار په باغونو دشتو غرونو او کوچنیو ځنګلونو کې سلګونه ډوله داسې مرغان او وحشي حیوانات پیدا کېدل چې ښکلو اوازونو او ګرځېدلو یې طبیعت ته زیاته ښکلا وربخښل دغه حیوانات او مرغان نه یوازې د تیرو او روانو جګړو له امله مهاجر شوي او سیمې پرېښي بلکې ښکار یې هم یو کاروبار جوړ شوی د ولس مشر د نورو فرمانونو په څیر د ښکار د غیر قانوني کولو په برخه کې هم دغه فرمان ته د عمل جامه نه دا غوستل سوي د مرغانو پلورونکي وایي چې زیات دغه مرغان او حیوانات د ښکار کولو وروسته پاکستان ته وړل کیږي دوی زیاتوي چې ښکاریان د مرغانو په نیولو کې د هرې ممکنه لارې لکه دام زهرو او وسلې څخه کار اخلي او ان تر دې چې چچانې نیسی او بیا د شهر په دوکانونو کې خرڅوي هغوی وایي چې دغه مرغان نه یوازې د ساتلو او ریس کولو لپاره نیول کیږي بلکې د خوراک لپاره هم ښکار کیږي
دا نه اصل راوړي چې هر مرغه مو په کار یا حیوان په کار موږ ټولته خلک راځي دا نمونه نمونه حیوانه جنمونه او ښکار کو بیا مشترلو بیا دلته د شوکیان ځي موږ یې په خرڅوو هره کام مرغه ستا که نری چوغی کې ستا توچان جلان زرکې کرکان هره کام حیوانان ستا اوسۍ توزان هره کام مرغه پیدا په زارو نیول کېږي په تورو نیول کېږي بله چچان هم جینی سه را وړي بله هره کام یې ونیول بله را وړي
دا اوس کې په شاغه په غرو کې اوسۍ پیدا سوی وه د ښکاریان پسې ورغلي وه په ګرسري کې په سکیلې ویشتلې وه مخیره تعجب خبره ده چې خلک درس از کی شنه داس موږ نور مملک ته چوارسې موږ او مامالي په خارج کې دی هغه وایي ولزه په خپل منځ کې ناسم بیا د بیا ماف دا مژه چې ده ول ما دا غوښته ولزه په زر ډالر مجرم کړم دا تا وایي وښته موږ هغه داس به قدر خلک چې ریشي په قدر نه پوهیږي
اوس خدای ښکاریان سره واخصل شي نه پیښي اوس دا بازان دي د عربو نیول راتلل بوته دا بیا داسې جال ته جوړ کې دا زندۍ ورواچي د کپتور فوټه د کپتور او تپاواک هچ باز ارزای نه چې پراغه ټاسي ازنده به شي کې د قصې باره ګیر کړي هر مرغه لرو مو کوم چې زریا نور دا اوس د کېری کې دا چې کوم چې زریا ست په نړۍ کې څوک نه دا سم مرغه نو دا ګور وسه ایدا بلبلان یز موږ څه بلبلان په دنیا کې نست خو بلبل دی دنیا کې نست دا اندلې په نست
د کندهار شهر په ټولو لسوالو کې لسګونه ډوله مرغان پیدا کیږي خو په غرنوي ولسوالو کې به داسې مرغان او حیوانات هم څه چې په نړۍ کې ساري نسته سمو د مخ کې د کندهار د خاګریز ولسوالۍ په غرونو کې اخیرنی هوسی د شکاریانو د خوا په پیکاو وشتل سو او د ډیورین کرشي سره د پرتی ولسوالۍ ریګستان د مرغانو او وحشي حیواناتو په وشتلو لا هم به رحمانه شکاریان اخته دي د کندهار د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم دغه کار اندیشمن کړي او زیاتوي چې پولیس په دې برخه کې غافل پاتې سوي د دغه ریاست مشر غلام احمد روشن وایي چې د ناقانونه شکار له امله د ډیرو وحشي حیواناتو مرغان او حتی د ماهیانو نسل هم د لمنځتلو په حال کې دي
د کندهار ولایت په شپږ ولسو ولسوالیو کې کله کله غیرقانوني د مرغانو ښکار او د ماهیانو ښکار صورت نیسي چې دا عمل د افغانستان د شپږ سوه څلویښتم نمبر حکم په اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت د شپږ سوه څلویښتم حکم په اساس من ده منگ وسنه دار رو چې باید دا حکم په عمل کې پیدا شي او پیشنهاد مو ده د افغانستان بیا خصوصا د قندهار او کشفی وګورم ده چې پراز کې د 215 نمبر قلوردو ده امنی قماندانی ده سرحدي قواوی دي او د امنیت محترم ریاست ده هغه څو چې دغه فرمان خلاف عمل کوي دوی دستګیر کوي او قانون مګول ته وسپاري.
څومره مخکې ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د نامعلوم وخت لپاره د هر ډول مرغانو وحشي